السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شپې زاسفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم وړاندې ازادي رادیو مجله خبري خو ترغه مخکې په 15 دقیقو کې راپور نو خبرونه لرو پیل په خبرونو کو مهم خبرونو سر تکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونی چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بامیان ولایت سیغان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. او د جرمني په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي. بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی رد کړي. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي وو د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک سره اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي. د وزارت د ویان حفیظ چودري په حواله په بیان کې زیاته شوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. خو د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا غږ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې افغان پوځ ته پکې ګواښ شوی استولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بامیان ولایت سیغان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. دغه وزارت په یو بیان کې راغلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو هلته په یو لړ عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او ولسوالۍ بیرته ترې ونیوله. وسله والو طالبانو تر اوسه د سیغان ولسوالۍ د بیا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دفاع وزارت پرون هم د طالبانو له کنټروله د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ د آزادولو خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان خلک د وسلوالو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د ځواب لپاره 850 میلیون ډالرو مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤل رامز الکبروف پرون په نیویارک کې خبر اعلان وکړه. هغه ویل د کال په پیل کې د 1 میلیارد او 300 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه شوې وه چې تر دې نامه 4.5 میلیون ټولې شوې او پاتې نور باید ټولې شي. اکبروف ویل افغانستان کې دمګړې هر څه ننګون کې دي چې کووید 19 صبح دا چاره لا پسې سخته کړې ده. د جرمني په لویدیز او بلجیم کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور ټپیان دي. دا د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړی دی. سیلابونو اکثره د جرمني په لویدیزو سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. په دغو سیمو کې درانه ورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شوي. پرون د دغو سیلابونو له امله ملکیتونو ته هم زیان اړول شوی او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز له کورونو د خلکو د وتلو سبب شوی. ازادي راډیو ته غواګیست. د اروپایی ټولنې یو روغتیایي چارواکی د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژي د برخې مشر مارکو کوالری پرون په امستردام کې یو کانفرنس ته وویل:
وارم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین دروان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پر لپسې اونۍ وروسته د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر 13 اونۍ زیات و. دغه سازمان ویلي 13 اونۍ په کورونا وایرس 15 زره کسان مړه شوي چې د مخکینۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. او د نړۍ د ټنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ویلی توکیو ته ځي او په اولمپیکي لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږ کال درې نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د آسترالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډون ګټلی او که اولمپیک سرو زرو مډال هم واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټوټر لیکلي خوشاله دي چې د سربیا د ټیم په ګټه په اولمپیک لوبیږي. تمه ده د اولمپیک لوبې د همدې جولای میاشتې له درویشتمې پیل او د اګست په اتمه پای ته ورسیږي. دا د 2020 کال اولمپیک دی چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویبپاڼې آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرانس دویمه وروسته ورځ ده. دا کانفرانس د ازبکستان پلازمین تاشکن کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د 250 مشرانو او استازو په ګډون ترسره شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرانس کې ګډون لري او تمه ده چې نن خبرې وکړي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سی وی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې باسونې پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظره ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دیو کدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، په کار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برېښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له روانې شنبې تر دوشنبې په یوه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اورزو ټلویزیون مسؤل نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل شوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک برای تطبیق پروژه های
لشک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کنفرانس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي،
آسیب میرسونه.
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د امنیت یو زیاتیدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سه‌شنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلوالو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتیدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ. وسم ورزو ترکیه ته. په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا د پنځم کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړه شوي دي. د ترکیه چارواکي د دغو وژل شوو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه راپور واورئ. د راپور تر اورېدو وروسته مو بیا د ازادي راډیوي مجلې اورېدو ته رابولم.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته یې په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یوه موزیم پرانیسته هم پکې شامله وه. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښوول سوي دي. پنځه کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو، جنګیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباري وروسته له 215 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د اډاله مخې د کودتا په هڅه کې لاس ترلود هم وژل سول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل، موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیه تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دیره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی یې شنډ کړی سوی نه وي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمان خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وو، تیره چهارشنبه د چنګاښ په 16مه نیټه سا ورکړه. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدي د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل. د دلیپ کمار اصلي نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصه خانۍ بازار کې زیږېدلی وو. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، گنگا جمنا، رامار شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د دلیپ کمار په مړینه ځینو افغان سیاستوالو او هنرمندانو هم د نوموړي له کورنۍ او مینوالو سره غم شریکی کړې ده. د افغان فلم 350مه کلیزه ونمانځل شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو، د افغان فلم ریاست کارکونکو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی وو چې د افغان فلم ریاست په لاسته راوړنو او اوسنیو ستونزو خبرې وشوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وویل جګړې او د امکاناتو نشتوالی د افغاني سینما د ودې مخه نیولې ده، خو دوی بیا هم د سینمایي فعالیتونو د خوالي او د فلمونو د جوړولو لپاره هڅه کوي. په دې غونډه کې د افغان فلم ریاست د کارونو په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او همدارنګه د موسیقي ریاست هنرمندانو سندرې او نغمې وغږولې. د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات ښار د ثبت د سندونو بهیر تر راتلونکي یو کال پورې بشپړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې په اساس په دې اړه د دې وزارت د چارواکو د یونسکو له رئیس سره خبرې کړې. د یونسکو له لورې ژمنه شوې چې د مرستې تر څنګ به په یو کال کې د سندونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې له یونسکو ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د تاریخي ابدو او فرهنګي میراثونو د هغو پروژو د کار بهیر ګړندی او باکیفیته کړي چې دوی یې پر مخ وړي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو تر کڅ هم څه نه څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. دا څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چار باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څوره چې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نوانه کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي وو. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانه ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومان دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي، هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښار پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړیږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او له موږ له بنسټ څخه یې کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکیو ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه درش عنوانونه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس عنوانه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 عنوان کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکي ټیم ولرو چې دا کار دې وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون د په نامه دي د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې حتما موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي؟ ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیاتو. دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا د هغې سره رسامي کېږي، د هغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي. اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې سینې ګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوی ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوی، دا کار تر ډیره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډیر دی، لږ دی، که لږ دی، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډیر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دی. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دي ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دي هغه نه دي ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون چا لمانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي، ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي یا پاره پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بد وختانه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مه کړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپل د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نشته. لاډلې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشي خپل ولایت ټوله پاپیو. او بل خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي اشرف صاحب. نو دغه علت دی چې زموږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د اروپا بالا د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپه
په ورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي، زه تر هغه چوکه پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي هم ورکېږم.
په ورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دی وړاندې په ورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو سه ټول لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینې ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فارل کې چې جنگ مکوي جنگ منکې، یعنی هر څه چې لیکي تباہی ده بربادي ده بیا هم پر دغه محور باندې راسر کړه، ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې باره کې ځما مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل تور وژنلا دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادی رادیویی مجله په آزادی رادیو ډاټ کام کې له آزادی رادیو.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو تا وگمه هوا، ما بدر لگلی و تازه هوا، دیخای لیدم ما نلیده هوا، تیز لحسای و سرط لحوا، سری شوند تازه لکه ده گل پچیر، ووهی جانان تا دنداسه هوا، کدش و لحسن پسندرو که نرم لمالوچو نپسته هوا، حسن لشنگلو نا لوخکیو نا، کڑشوا مستیو کے باد ہوا، تا سر جنت کے گرزے دم از ولو کے سنزلو کے لمدہ ہوا، ون سے د شوخ پشوخیو کے شعر راغب کے گڑے دا ہوا.
ډیره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده. که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کیدای سي یو 10 غزلې، نور اکثر شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ یو مثال کیدای شي هم د وخت تجربه ده، د وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کیدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
هغه خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي. او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي، د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کمه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنا تاسې وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمي ده. دا موږ یوازې نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره یې لیکنه شاعری او اثر پخی. نو جامعه ته خلق ته او شاعری ته او ادب ته پخه شان پکار دی، پخه اثر پکار دی. موږ نه سکولای خام شایان په دی ظروفو کې واچو خلق ته وړاندې.
د هنر یو تعریف هم داس کې چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېر ښکلاوي هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسو سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي ستاسو په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډیر د ګلانو شوقیان دي، ډیر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر وکار ده. او خپله همدې سره د همدغه ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. حتی ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم، ماته به خلک ویلې چې د څه کیته ده، ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ و دا تاک و دا هر شی، دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي، که نه دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي، د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نو نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګلفروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیسته هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدی شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعره، خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي، چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو، هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و، بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي اما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې، شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته، ما مشوره کړې دوستانو سره، کنه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. کنه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي، باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب، تاسې ډېر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري، نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمېرو چې هغه ډېر څرګند دي او ډېر ضروري دي او ډېر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضي ګلان دي په غرونو کې راشنه کی، صحیح ده، ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې، دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه، هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې م نه کړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري م نه کړو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري م نه کړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم، ته وایې داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده، دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کولی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري خرابه کړي.
یعنی کله چې نوی شیان نشو اضافه کولای معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپل شعر تقلید ده. یوازې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي.
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي، او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي، هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي، هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نسو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو، هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه بیا یو څوک نشي نوي کولی، مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دي؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پریخودل نستا پکی. هر مسلک کی یواز دا شاعری نه ژوند، ژوند نسو پریخوده. اوس مثلا منګه خ ژوند نسو کوای، دا په دې مفهوم نه ده چې منګه به ژوند پریدو. ژوند به خلوری ته چیکو سوقو، بیا به چې خلوری ته لاړسی. کله دې کې سړی ناکامه، بعض خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نسی کوای چې ژوند پریدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکو، کوشش پکو چې خلوری ته راولو. او شاعری هم همداسې ده، شاعری به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بېنوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي، هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب، په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو، او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه. کور ودان په دواړو سترګو. نظم استانه وم او نما مستی کرلې ده، نا چې زړه په زړه کې مې مولا مستی کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده.
دوی مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي، نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي. خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي، نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یې بې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بېرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکړي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل نارزی هریکا دنجلی سر وزړید لوسه می تیره ده لخوب خوراک درس کار او ژوند ایستلیم ذهن من آرام ده شپه او ورځ هم دی عکس ته ګورم غلی شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونی کیږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کیږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل استاد وویل که ستا غونډې درپسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي نجلۍ غریو واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو ویې ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایا ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد نجلۍ چورت یوړه بیا یې ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار صالح محمد صالح لیکلمه کړی
دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق چې مندل دی پکان یې وشتلی خلق دړندو شهر دی لډی وی سرا خپلوی نه لري دړندو شهر دی لډی وی سرا خپلوی نه لري دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک نه د زخم نه د درد د علاج پوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي پرون د سان سره وتل راغلي خلک چې افسانې د پیړۍ په تر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي ښاغلي خلک. تر شنه اسمانه ګیلمنې چیغې ماستوه، تر شنه اسمانه ګیلمنې چیغې ماستوه، داسې یې ډېر د بل په تور دلته وژلي خلک. دلته چې راغلې نو درهم تمه مه ترې کوه، دلته چې راغلې نو درهم تمه مه ترې کوه، د دې قصاب تیغونو وینې جړولي خلک، د دې قصاب تیغونو وینې جړولي خلک. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
باران باران وریگی ما تتا یادوی
مسافرو ستیری فلم نرے نرے خودی تا پر زمانہ او کی لگی زمادہ کور پخل پنرسیلا سنا زمادہ کور پخل پنرسیلا سنا کوئی بارا بارا